یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاونډ مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي، او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کابل کارتې پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هېواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوز لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوز ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان څلورمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باوری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپوه سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي.
پر لارې کډیږي، وره لاره خرابه ده، ټکرونه له دغه امله سپېږي چې زه په چپه لاس وروځم یا هغه په چپه لاس راووځي.
د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کوم واغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
با په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته، ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبه خور په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تیره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوی موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1923 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي دستولو او د دوه اړخیزو سلا مشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه دا چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستان د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل شوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د اندیښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د ښځو د حقوقو یوې فعالې فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیز او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لومړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سبان دی لاست میاشت مخ کی پر ټول افغانستان واکمن سول او له غرا هیڅ شزی لکاره منسوی او دنجونو پر مخ د منځنوی شوونځیو او لیسو دروازې بند سیوی دی. طالبان ویلی دی چې شوزو تبه د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او دنجونو د تعلیم په برخه کې پر یو لایحه کار روان دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبه او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل سي. ولی خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلې چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمفونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونړول چې خلک له کورونو وتلي وو. کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه گذاری کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر اختیا د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولی هرکلی یې پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغه هم تشویق کړي او په خپل مناسب دندې او تور کړی صلاحیتونه او تور کړی دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شم صاحب د پاکستان خبرګون بچوي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط خشي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي.
د هند سره مستقلی اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنه د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردواره تر سره شو ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو چې ممکن د هند او د طالبانو د تازه جوړ شوی اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیايي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسته پښتنه شام صاحب چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوي؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچي ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروسته حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلی په خاطوجی سمو کې د دوی پاوز د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي څو وضع سمه کړي. هغه په دې اړه له خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. روسیې چې د روسیې کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی، هلته په درنو توپچی او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یو اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسیدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چیرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان وو او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډیره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یو موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیه دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی، خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته نږدې د هرسک ولسوالۍ او یو کلی د روسانو لاسته لوېدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورزیلانو کړ چې کیف ته د اوګده واټن وشتونکو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړي دی او مدارنګ ځینې نور وسایل او پوزي تجهیزات ورکړي شي د ټولو د غمرستو اندازه 4.5 میلیون ډالر ترسیږي. تر دې ها خو د بریتانیا دفاع وزارت په تیر بیا استخباراتي څنګه چې د اوکراین جګړه ساري په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړي ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې لپاره راهیسي د خپل عالی قومندانې ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر لداندې لری کړی دي.
ل خبرونو ور اخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیارغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د خښو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لویې لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګڼه دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کانډ کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لار ډیر خراب ده، موږ کور ته لاړ شو په درې ورځې مو د بدن دردونه نه شکي. دا لارې کډی مو وي خواستغې مو کې او یو بریک نه دی نه تباجې نه پنځه دي. دا لار پر هر کې متر باندې د لس لس کټې ډېرې دي. خدا غوښتن درې دغه لار نه خېست ډېر به موږ ساس او ډېر به خشار ستا دا موټر دوه در به دار زیاده دا موټر لا در به دار کړی.
بریالی له آزادی رادیو صرف خبرو کې وویل ک دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په څوار له ساعته کې وهو.
پر لارې کډی دی وروره لار خراب ده، ټکرونه له دغه مرسه پیژلې چې زه په چپل اس روزم یا هغه په چپل اس راوځي. پر د کډی سمبال کو هغه ورور ته نه کده ټکر ما پیسې راځي وای سم ما پیسې راځي ما خصه کې زه خدای عثمان یم سپیژلې سپیژلې جوانا ساغه
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دوی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو، شاوخوا 5000 ډالر تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لار زیانونه ګاللې دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه کې یوې خوا ته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخړې سوې ماینونو خراب کړې دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو هم جری په کې کښلې دي.
بخې ډېر خراب ده، پر دغه لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسو هم وینئ موږ هم وینو او بل لا کډی دي لا کډی بخې ډېر سوي دي کډی نه ټکیږي.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لویې لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوری. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمۍ کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر رسپانی په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلو سره مرسته وکړی شي. ورسپانه وی طالبانو تر دې په خو هم څو ځلې د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه کړې. خدا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونی زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې دغه پیسو 2 میلیارد له کنګل راوېستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکایي طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو مؤسسو ژغ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبر اوف د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر رسپانه په عین حال کې د ای بی ټی مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. مال مل رسپانی چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. رسپانه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل رسپانه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدر من اوریدونکو او اوس هم پام وکړی هغو غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره سره په اړیکه کیم. دا د سره صلیب د موسسې ده چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې. د میوان په ولسوالۍ کې، د پنجوایي په ولسوالۍ کې ټول د څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې. او موږ د جړی په ولسوالۍ کې بستا وطن موږ د پاتې دی 15 شپېته داسې پاتې دی. د وسره دا مرسته نه ده سوې. موږ غواړو د سره صلیب د خاصه چې دا غږ موږ لا پاتې کسان هم کورونه نوښته کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره. دا وس څنګه حکومت د خلکو د لوجو د تن دی غم نه لري، بلکې خلکو چودونه په ودو کې ډول باندې وژره بنه خریات مسلمانۍ کې دا باندې دا کار داسې دی، دا کار داسې دی. دا وس څنګه حکومت دی چې نه اس کوي خو پریږدې ولاړ دي. موږ په ژره دی کار لري، موږ په مانځه دی کار لري، په ارشه باندې پرچو کې راګرځولي ولې دی ژره خریاله دی ولې داسې دی ولې داسې دی.
د ننګرهار ولایت نه در سره غږیږم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو ایف پی او یونیسف نسیار موسساتو باندې غږ کوم. باید کومې حوالې مرستې چې دي دی باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو ایف پی او نسیار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري. هغوی باید ډیره همکاري وکړي. د افغانستان د مالی وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه یې دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
ورور
خبر د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا دبليو پی مرسته کړې ده دا ټول د غته رسیر خانانو تر رسیر مسکینان چې نور کې وروره په خاله انجنیرانو خپل به شل سروي خپل کوله وس ملکان ته مشرتو پر کړی د ملکان اگر شناختو ترکیه خوار او غریب ګرځ پچیږي نو چې خوار غریب ورسی وي ولې ځوانان اسکار وکي او چې خپل شناخته ورسی په یو رنگ ورته وي بیا کاټ ورکي زما دا هیله ده چې ټول انجنیرانو ته چې خپل جسروي وکي سندل سره.